السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کوربایم نیکه هلې او پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی نن د خیبر ضلع د بیلابیلو سیاسي ګوندونو اتحاد په باړه کې د امن لپاره جلسه کړي د بلوچستان د هرنای په شارګه کې د سکرو په کان کې د مړو شو مزدورانو مړي افغانستان ته واستول شو او وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې حوثیانو ته به د اسرائیلو په خاوره برید ډیر ګران پریوزي د خبرونو تفصیل په خیبر ضلع کې د باړې سیاسي اتحاد لخوا د باړې په مرکزی بازار کې نن د امن پاسوم په نوم یو جلسه وشوه چې پکې زرګونو کسانو ګډون وکاو جلسې ته د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلیمان غړو هم ویناوي وکړي په دغه موقعه د باړې نه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی افریدی وویل چې صوبایي حکومت به د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د اکتوبر په 11مه بلل شوی قومي جرګې ملاتړ کوي نوموړي زیاته کړه د یادولی ده چې د باړې سیاسي اتحاد د امن پاسونو په نوم د جلسو یوه لړۍ پیل کړې او دا یې لومړی جلسه وه د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR په دې وروستیو کې ویلي چې په تیره او خواوشا سیمو کې یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات ترسره کړي یو شمیر وسلوالو ته یې مرګ ژوبل اړولې او دا چې په قبایلي سیمو کې امن ټینګولو ته ژمن دی د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ جدا جدا غونډې نن د ورځې راوختل شوې وې خو ماښام ته وځنډول شوې د قومي اسمبلی د غونډې وخت نن د ورځې 12:30 بجې ټاکل شوی و خو وروسته مازیګر 4 بجو ته وځنډول شو د قومي اسمبلی د سیکرټریټ څخه رسنیو ته استول شوې اعلامیه تر مخه اړوند کمیټې سهار 10 بجې خپل غونډه وکړه او د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ته خواست وکړه چې د ځینو معاملو په اړه د فیصلې لپاره نور وخت پکار دی ځکه باید د قومي اسمبلی غونډه وځنډول ولشي سپیکر د کمیټې د غړو خواست منلې او د غونډې وخت یې ځنډولې ده دا راز د سېنات د غونډې وخت 4 بجې ټاکل شوی وو چې ورستو ماخام وو بجو ته ځنډول شو اټکل کیږي چې د قومي اسمبلی او سېنات په غونډو کې به د عدلي په اړه په آئین کې بدلون وړاندې کیږي او د دې لپاره د ګوندونو مرسته ترلاسه کولو او د ګوندونو خپل منځي غونډو له وجې د قومي اسمبلی او سېنات د ناستو وختونه ځنډول شو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي اتحادي حکومت نن په قومي اسمبلی او نټ کې د آئینی بدلون وړاندې کولو فیصله کړې ده د بلوچستان د هرنای په شارګه کې د سکرو په کان کې د وجل شو 15 مزدورانو مړی افغانستان ته استول شوې دي په کوټه کې د بلوچستان د کان کیندونکو د ساتنې ادارې مشر سارون کی یا انسپکټر عبدالغنی شاهوانی نن مشالې ریټویل چې دغه مزدوران د سپتمبر په 14مه په کان کې د اکسیجن د کمښت لوجې مړ شول د مزدورانو د ټولنو مشرانو د کان کیندونکو په مړینه خفګان خولې ده په پاکستان کې د قانونو د مزدورانو مرکزی ټولنې یو مشر سلطان محمد خان مشالې ریټویل چې حکومت د کان کیندونکو د ساتنې او کار شرایطو په اړه قانون نه عملي کوي چې لکبل یې دا ډول پیښی کیږي حکومتي چارواکي وایي چې مزدوران به له حفاظتي اقداماتو قانونو ته داخليږي چې لوجې له زیات خطر سره مخامخ وي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو سیلابونو او برېښنا اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په بدخشان تخار نورستان کونړ لغمان کاپیسا پنجشیر بغلان پروان ننګرهار پکتیا او خوست ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 25 ملي میټرو پورې ده د بیان په اساس د سالنګونو په شمول په ځنو لویدیځو جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیز بادونو د لګیدو خبرداري هم ورکړل شوې چې رفتار به یې په ګنټه کې تر 80 کیلومتر پورې وي او بل خبر دا چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل په کار وه چې یمن په دې پوهه وي چې د اسرائیلو په خاوره برید به ورته په لویه بیه تمام شي. نتنیاهو د کابینې په اونیزه غونډه کې دا هم وویل چې د اسرائیلو په شمال کې روان حالات به همدغه شان جاري نه وي. نوموړي ژمنتیا وښوده چې دی به له شمالي سیمو ویستل شوي خلک خپلو کورونو ته د ستنولو لپاره هر ډول ممکن اقدامات کوي. په عین حال کې د یمن په شمالي برخو کنټرول لرونکي حوثیانو چې د ایران ملاتړ لري ژمنه کړې چې له فلسطینیانو سره د جهته لپاره به په اسرائیلو نور بریدونه هم کوي. د حوثیانو د پوځي چارو ویاند یحیا سری ویلي اسرائیل یې په هغه نوي هایپر سونیک بیلستیک میزایل په نښه کړی چې په 1.5 منټه کې یې 2040 کیلومتره فاصله ووهله. بل خو د اسرائیلو پوځ ویلي چې په یاد برید کې هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. نن د باړې سیاسي اتحاد د خیبر ضلع د باړې په بازار کې د امن لپاره جلسه وکړه چې پکې ګڼو خلکو برخه واخیسته. له دې باوجود چې عمران خان په زندان کې دی د هغه په رسمي ایکس پاڼه یو وار بیا د پوسټ په اړه پوسټ شوی دی. څېړونکي په دې اړه سوایي
دا اکاونټ څوک استعمالوي او دا کوم کسان چې سره ملاویږي د کوم یو کس ته دغه پیغام رسانی کوي دا اوسه پورې ثابت نه ده. خو د دې ټویټ نه یو ډېر غټ فشار جوړ دی.
په خیبر پختونخوا کې د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې د تنخواګانو د ځنډ له وجې د مالي مشکلاتو سره مخ دي.
تنخواګانې د ډېر وخت نه بندې دي، د چا د 3 میاشتو نه دي، د چا د 1 کال نه دي.
د بلوچستان حکومت ویلي چې په دغه صوبه کې له 1.5 لک څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې لړ کې حکومت ته څه پکار دي؟ تعلیم پوهان وایي
سرکاري سکولونه زیات چیک واړي، د هغې حاضري، د استادانو پرفارمنس، د بچانو چې کوم کوالټي اجوکیشن دی هغه انشور کېدل غواړي.
روس او یوکرین د یو بل څه باندې سلسل جنګي قیدیان خوشي کړي دي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د سر موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن د باړې سیاسي اتحاد لخوا د خیبر ضلع د باړې په مرکزی بازار کې د امن پاسون په نوم یو جلسه وشوه چې پکې زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو هم ویناګانې وکړې او دوی په ریاست باندې غږ وکړ چې دلته نور بدملي نه مني او د امن لپاره به خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. په دې جلسه کې شریکو ځنو سیاسي مشرانو دا هم وویل چې د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پښتون عدالت په نوم را بلل شوې غونډې ملاتړ کوي. په دې حق نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د امن پاسون په نوم د جلسې ته د وینا په وخت باړې نه د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی پردی وویل چې دوی په دې سیمه کې نوره بدمنی نه مني او امن لپاره به تر هر حد پورې ځي. د باړې سیاسي اتحاد یو بل غړي عمران افریدی په خپل وینا کې وویل چې په 11 اکتوبر به د پښتنو قومي عدالت په نوم رابلل شوې غونډې په مهال ټول پښتانه سره یو شي او بیا به ورسره څوک ظلم نشي کړای.
دشمن دا چلاوی آئی چوک دشا کور لوٹی دشا کر دا چلاوی آئی غیا چې یاني چا په کور نه نوتی وی یاني چا څوک یې چلی وی یا یې چا حکومت ظلم کړی وی.
د باڑی سیاسی اتحاد یو عہدیدار هاشم خان اپریدی مشال ریڈیو ته ویل چې افغانستان سره په پوله باندې د اغزن تار لګیدو او هلته د پوز د موجودګۍ باوجود وسلوال تیراتا څنګه را داخل شول او ځایي خلکونه کلنګونه اخلي.
دلته اوس په خپل چې فینسنګ هم لګیدلای دی او تقریبا په سر په تیرو کې چکم دوه مطابق چې 10,000 آرمی دو
زرگون خلق پکی گردون وکر د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR په دې ورستو کې ویلي چې په تیرا او خواو شاسیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات ترسره کړي او یو شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې او په قبایلي سیمو کې امن ته ژمن دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې دا غړې ورزو اسلام آباد ته د پاکستان د قومي اسمبلی او سېنات جدا جدا نن غونډې کیږي په دې موضوع باندې. متاسو ته په خبرونو کې هم مختصر انتحال درک خدا وخت ورزو اسلام آباد ته د خپل خبريال راشد خټک سره خبرې کوو. راشد، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. دغه د قومي اسمبلی او د سېنات د غونډو څه صورت حال دی؟ دغه د ورځې کې دی بیا وزنډول شو، نو اوس شروع شوې کنه؟
مننه. لا خو نه دی شروع شوی، لا خو دوی خپل منځي غونډې شروع دي. دا اوس چې ما ته خبرې کوو، نو په دې وخت کې د جمعیت علما اسلام چې کوم د حکومت مخالفو ګوندونو ګوندې، او حکومت داسې هڅه کوي چې د دوی رائے واخلي، د دې مرسته حاصله کړي دغه دپاره، د دې آئینی ترمیم دپاره. دا هغوی د پارلماني پارټۍ چې کومه غونډه وغه وشوه، بیا د حکومت پلاوی راغی، د هغوی سره لیدل وکړل، بیا حکومت پلاوی د هغوی نه روان شو. اوس چې دی بیا به دا دوی چې کوم تجاویز ورکړي دي، کوم وړاندیزونه دي، هغه به کابینې ته وړاندې کوي. بیا به کابینه د هغې منظوري ورکوي، هغې نه پس به بیا چېرته د اسمبلی غونډه پیل کیږي، او بیا به په هغې کې دغه آئینی ترمیم چې کوم دی، په آئین کې د بدلون د کولو دپاره چې کوم بیل دی، هغه به وړاندې کیږي. دے وقت نیمه بجو کنا، بیا سلور بجو شو خوص پلا غونډه نه پیل شوی. دا سره سینټ وخت هم سلور بجو، او بیا وو بجو تواړه ور شو، نو هغه به په وو بجو پته لګی چې په وخت شروع کیږي کنا.
سم ده. زمنګ اوریدونکو ته راشد خان کلک د دې آئینی ترمیم په حواله مختصر غونتی وای.
دا آئینی ترمیم په تر اوسه حکومت هم د مولانا فضل الرحمن سره هم دوی زکه په یو ورځ کې لسواری ولیدل چې دا دغه وو، دوی خوول نه و چاته، بس ځان تر هغه پنګرزه کې جوړته وای چې کډونه نه وشو پړی کنه. نه دا دوی اوس لګي لګي خبرې راووتلې، دوی خپل هم داسې د حکومتي وزیرانو او نائب وزیر اعظم هم څه خبرې پې وکړې. نو دا یو ډېر پراخ پیکیج دی، داسې ګڼل کېدا چې دا صرف د عدلیې د پاره دی، چې د عدلیې د کم چیف جسټس چې دی قاضي القضات، دته د ده د کار موده چې د وظیفې موده یې وغځوي، میاد یې زیات کړي، اکسټینشن ورکړي. خو دا داسې نه ده، په دې کې نور ډېر شیان هم دي. په دې کې د یو نوي عدالت یعنی یو بل خپل چیف جسټس پلری آئینی عدالت چې ورته دوی وایي، چا به صرف آئینی مقدمې ګوري. د عامو خلکو د مقدمه وی ډېرې زیاتې شوې دي، 6,000 مقدمې په سپریم کورټ کې پرتې دي. هغې دپاره به یو بل عدالت جوړېږي. دغسې د ججانو د جوړولو د طریقه کار چې دی، چیف جسټس د جوړولو طریقه کار چې دی، هغه به هم بدلیږي. اوس خو داسې کېدل چې کم چیف جسټس وي هغه پسې دویم چې کم مشر جج وي هغه پخپلا باندې چیف جسټس جوړ شي. اوس به داسې کېږي که دا آئینی ترمیم منظور شو هغې نه پس به د پنځو کسانو نومونه ځي، د پنځو ججانو نومونه به ځي، بیا به هغه چې دی هغه کې یو نوم منظوریږي هغه به چیف جسټس جوړیږي. دا کم خلک چې د ججان جوړوي جوډیشل کمیشن د حکومت دی د دا جوړښت به هم بیلیږي، ځکه چې مخکې به صرف جوډیشل کمیشن وو، اوس دوی وایي چې د پارلماني کمیټه چې دا به هم په جوډیشل کمیشن سره یوځای کیږي او دینه به یو کمیټه جوړیږي. دغه شان د بلوچستان د صوبایي اسمبلی کمې څوکۍ چې دي هغه اوس 15 شپته دي، وایي چې په دې کې آئین کې آئینی ترمیم کې دا دي چې دا به یو احتیاط پورې زیاتوي.
ډېر لوی پیکیج دی او حکومت غواړي چې په دغې باندې د سیاسي ګوندونو سره هم خبرې وکړي. ډېره مننه راشد خټک، تاسو ته به بیا یارانو مشال خپرونه کې راځو د خیره، او که هغې پورې څه پرمختګ شوی نو زموږ اورېدونکي به خبروي. یو جهان مننه.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورڅو یو بل موضوع ته لدی، باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې دی، د هغه په رسمي ایکس پاڼه چې پخوا به ټویټر بلل کېده د ټویټونو لړۍ روانه ده. حکومت او ریاستي ادارې د نوموړي ټویټونه د اعتراض وړ ګڼي، وایي چې هغه د قانون خلاف دي. خو د پی ټی آی مشران دا نه مني، وایي چې عمران خان په پاکستان کې د انصاف او پرمختګ خبره کوي. بیا د سیاسي چارو ځنې شنونکي وایي چې په داسې حال کې چې په پاکستان کې رسنۍ د عمران خان په عکس او بیان خبرولو باندې پابندي، ل پی ټی آی سره د خپل دریض خلکو ته د رسولو یوازنې لار د ټولنیز میډیا استعمال دی. په ایکس پاڼه د عمران خان د تبصرو په اړه د پاکستان د تحقیقاتي ادارې چارواکو د ستمبر په 14مه ل نوموړي پوښتنې هم کړې دي. په دې موضوع نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال ګوهر مسید راکوي.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی آی سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی آصف خان وویل چې عمران خان په سوشل میډیا باندې څومره بیانونه ناراضي هغه د مخکې هم کړی دي.
تاسو خبره وکړه چې خان صاحب ټوټر څوک هندل کوي، نو دا خو مې ته خپل هم پاتې نشته، خو هر ټویټ چې دی د خان صاحب نه خامخا یو رګو ترو کیږي. دا خو ډېر وخت نه یي، دا خو پرایم منسټر هم دی نه و چې د محمود الرحمان کمیشن چې کوم پبلک کول انتهایی
د مسلم لیگ نون گند مرکزی کونسل غڑے سمیع اللہ برکی مشال ریڈیو تو ویل چې عمران خان هر ځل د پاکستان خلاف کارونه کړی دي او نن هم په هغه کارونه باندې اخته دي.
هغه چاہے کبا ٹویٹر کوي، هغه کبا سوشل میڈیا کوي، هغه کبا بل باندې کوي، چې څوک هم د پاکستان خلاف په کم محاذ باندې کار کوي دا غی لار بند کول دي. حکومت پاکستان ریاست ذمہواری دا
په دې اړه خبریال عبدالله مومند مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په داسې حال کې چې پاکستانی میډیا باندې د عمران خان بیانونه او تصویرونه بندي، نو سوشل میډیا د ده او د ده د ګوند لپاره واحد لار پاتې شوې ده چې خپل آواز اولسته ورسوي.
دا اکاونټ څوک استعمالوي او دا کم کسان چې د سره ملاويږي، د کوم یو کس ته ځای پیغام رسانی کوي، دا اوس پورې ثابت نه ده. خو د دې ټویټ نه یو ډیر غټ فشار جوړ دی چې هغه تیر ځل د آرمی چیف او د دې سره سره موجوده عدلیه باندې هم الزامات لګولي دي. د ټویټر دغه لار هم ده چې هغه پیلا د مذاکراتو خبره کوله، اوس وی چې د مذاکراتو لارې بندې شوې، خو اوس هغه د پته ده چې د مصلحت کار چې دی هغه سره څنګه کیږي او هغه هر صورت باندې عدلیه او په اسټابلیشمنت باندې دباو اچول غواړي، نه صرف په خپله بلکې دغه پارټۍ چې کوم سټانس دی په هغه کې هم ډېر بدلون راغلی دی. په ریاستي ادارو او په عدلیه باندې فشار جوړ کړي او ورسره ورسره دغه مسیجنګ چې دی هغه خپل سپورټرس ته
یاته د وی چې څو ورځې وړاندې د عمران خان په ټویټر پاڼه باندې د پاکستان سپریم کورټ او اسټابلیشمنت په اړه سخت بیانونه خپاره کړي شوي وو چې هغه په اساس د پاکستان فدرل انویسټیګیټیو اتارټي لخوا سلور کسیزه کمیټي د تحقیقاتو لپاره جوړه شوې او د پښتنې لپاره د ستمبر په 14مه عمران خان ته اډیاله جیل ته ورغلی وو، خو عمران خان د کمیټې سره خبرونه انکار وکړو او ویلی چې تر سو پورې زما د وکیلانو ټیم موجود نه وي زبا تر هغو پورې خبرې و نه کړم. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د کمیونټي یا غیر رسمي اسکولونو استادان شکایت کوي چې لتیرو لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. له دوی څخه ځنو یې پرون مشال لیډیو ته وویل د کورونو اخراجات یې زیات او تنخواګانې یې که له یوې خوا کمې دي نو له بلې خوا په وخت هم نه ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم ادارې چارواکي وایي چې د پیسو یا فنډونو د نشتوالي له وجې د کمیونټي اسکولونو استادانو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دوی البته سندی ویلی چې دا مسله به کله حل شي. تفصیل د اسما ګل رپورت کې.
خیبر پښتونخوا کې د لومړی زده کړو لپاره په مختلفو ضلعو کې سکولونه پرانیستل شوي چې مقصد یې د صوبې لرې پرتو سیمو ماشومانو ته د تعلیم ورکول او هغه سرکاري سکولونو باندې بوج کمول هم چې پکې د ماشومانو شمیره زیاته وه. په پیل کې دغه سکولونه د وفاقي حکومت برخه وه او پکې 1500 استادان برتې کړل شوي. دا سکولونه د 13 ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن یا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې ته حواله کړل شول. سکولونو کې د ځینو استادانو په خبره چې له هغې وروسته وته په تنخواه ګانو ملاوېدو کې ستونزې دي. په دغه اړه د سواد سره تعلق لرونکي وستادا چې نور نبیه نومېدا مشال ریډیو ته ویل تر تیرو درې کلونو راهسې په وخت تنخواه نه ترلاسه کېدو له وجې د مالی ستونزو سره مخ ده.
تیشران زمونږ دوه درې په تاریخ واغه مونږ په یو کس باندې هغه کار چې دی هغه سر ته رسو. د ګاډي هغه کرایه چې دنه هغه هم مونږ په دغه 20,000 روپو کې ورکو. بیا د سکول چې کم سامان لګی نه هغه هم مونږ په دغه 20,000 روپو کې اخلو. تنخواګانې د ډېر وخت نه بندې دي. چا د 33 میاشتو نه دي، د چا د یو کال نه دي.
بلخوا د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکي فخر خان هم مشال ریډیو ته د تنخواګانو په اسارېدو خفګان ښکار کړ. نوموړي وویل په وخت تنخواه ملاوېدو له وجې ورته امروزه خرڅونه سرته رسول ګران دي. باید چې اړوند ادارې د دغه استادانو کړمې پام کې وساتي.
دغه 21,000 روپۍ دي چې په هغې باندې هغه خپل کور خرچم نشي پوره کولی. هغه هم چې کله دغو زړه وشي بس که کال پس شو که شپږ میاشتې پس شوه نو بس د هغې نه پس هغه سیل دي راځي. نو دا هم د ټیچر سره ظلم دی. څونه د سکول نظام دی هغه ټول په خپل جیب باندې چلی او تنخواه ته نه میلاویږي.
فخر خان دا هم ویل د زیاتره استادانو د معاش ګټلو یوازنۍ لاره کمیونټي سکولونو کې سبق ښودنه ده، ځکه نشي کولی چې بې له دغه تنخواه ګزاران وکړي.
دا و کال مونږ په 8,000 روپۍ باندې سرویس وکړو د این سی ایچ ڈی سره. د این سی ایچ ڈی نه بیا لالو فاؤنډیشن ته 2021 کې هغه تنخواه چې زنه زمونږ 21,000 کړه. په دغه 21,000 روپۍ او هغه په ډیر شرم هغه ته میلاویږي.
دا چې کمیونټي یا لومړی زده کړو استادانو ته په وخت تنخواګانو نه ترلاسه کېدو وجه څه ده؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو خیبر پښتونخوا لپاره الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاؤنډیشن ادارې ترجمان محمد فواد میانه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل
الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن پدی کی چکم 1500 ٹیچر روپائی کی 1300 ٹیچر تا دی جنوری 2024 پوری سیلری تور کڑی دی. 200 ٹیچر سیلری ریمیننگ دا. داغی مین وجہ دا دا چی کم پراجیکٹ بجٹ ہو پائے کی 44,35,00,000 روپئے لمرا صوبائی گورنمنٹ یا فائنانس ڈپارٹمنٹ نے دے را کڑی. 13/9/2024 پوری سمرم تا فائنانس ڈپارٹمنٹ نا دی بیکس اینڈ سی ایچ ڈی پمت کی الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن تا سمرم ریلیز شوی دی. نو داغی تنخواہ پمت کی اغه ټول خلکو ته دا غوسل ریزون پېښې دا چې کلم فند ریلیز شي نو اټومیټیکلی با ټیچر ته داغي سیلری ملويږي.
بلخوا خیبر پښتونخوا لپاره د لومړی او ثانوي زده کړو وزیر فیصل ترکی بیا بیا په رسنو راغلي بیانونه کې ویلي چې صوبه کې تعلیم عام کول او د لومړی زده کړو خوانزو کړمې هوارول یې لومړی ترجیح ده. ولې دا صوبه موجوده وخت کې د مالی بحران سره مخ ده، ځکه دغه استادانو تنخواګانې د ځنډ ښکار دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د سواد د کوکاری سیمه د پرایمری سکول هډ ماستر له 13 کلونو راهیسې ماشومان ته د زده کړو بنیادی شیان مفت ورکوي. دی وایي خپل سکول ته یې د دغه کلی ټول ماشومان چې مور پلار یې غریبانان دي په دغه سکول کې داخل کړي او هغوی خپل زده کړې کوي. د کوکاری په پرایمری سکول کې د زده کوونکو ماشومانو شمیر دا مهال 900 ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو سیمو کې د تعلیمي اسانتیاو د نشتوالي او د خلکو د غربت له وجې ګڼ ماشومان له سکولونو بهر دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د کوکاری سکول ته ورغلی، له هډ ماسټر او ماشومانو سره یې خبرې کړې دي او د رپورټ کې تفصیل لکوي.
ریپیټډ ایڈیشن او په نمبر اسکارډ ملټیپلیکیشن
بل بسوک وای ته وای د قزینا ټول خفه یار خان ته کده سار مری څنګه خوا غشه ته ما خوره چې راځي چې تاسو مخ کې خندای صحیح خندا خفغان بنئی.
دا غونه د 35 کلن د سکول هډ ماسټر محمد صدیق دی چې د منګوري خار نه 14 کیلومتره لرې د کوکاری پټلي کې پرایمری سکول چلوي. محمد صدیق وایي چې د سیمه زیاتره ماشومان له دې وجې د سکول نه پاتې دي چې ورته مور پلار د سکول کتابونه کاپیانې د سکول جامه پایزار نشي اغسته او بیا دغه ماشومان د چای په هوټلو او مستری خانو کې کار کوي یا داسې پاتې شي. دی وایي چې کال 2000 کې کوکاری پرایمری سکول ته چې راغې نو ماشومان پکې لږ ول، صفایي او د سانتیاګانو انتظامی ډیر ښه نه وو.
د سکول چلان په اصول کې د هغه ټایم کې ډیر بد حالات وو. سکول به ګنده پروت وو، بجې بینچونه ډېر سونه د خپې به یا خورو کې په دې کاغذونو کې په دې پاپړو ماپړو کې دي کې به خپې هم د ښکارې دي. یو قسمه ګند غبار به کې پروت وو. یقین په خدای وکړه په دې باندې زه بد نه ښکارم. زه خپل سکول سره مرې جادو کوم هم، زه کلاسونه پاکوم هم، زه کلاسونه صفایم په خپله کوم، پیپونه ولګوم، دا بوټي په خپله ګوړوم، دا په خپله باندې دي د اوبو ورکوم په ګرمۍ کې، مازیګر پسې راوزم. خو د الله تعالی نه یو غټ شکر گزار یم چې مله په دې ټایم کې د شو مقام راکړی چې هغه ټیچر یم. زه په دې فخر کوم.
محمد صدیق زیاتوی چې صد خپل جیبه او صد شتمنو ملګرو په برسته د سکول ماشومانو ته پنسلی، پینونه، کاپیانې، کالی تر دې دمه چې ګرمۍ او یخنۍ پیزار او بعض ماشومانو ته طبي اسانتیاګانې هم ورکوي، ځکه اوس په دغه سکول کې د ماشومانو شمیره زیاته شوې ده.
زه ما ګپ شپ ولګو، یو کس پکې راغی جړلې ولې جړې، هغه ما د 15 روپۍ موپۍ باندې عمر کې خوشاله مې کو، کاپیانې مولو ورکړي، هغه مې تر ازه تاخدونه خپل خط لیکل، خط په دغه ګندو، ولا زه مې تر خپل کاپی جوړو مې کاپی بل درک پنسل بدرکم او ته خپل پلارتن نه پس پد رضا اخلمه دی وجه رو من الله تعالی دې مقام ته ورسولو. زما د سکول سره داخل کومینه ده او ټول سره راضی او په دې باندې راضی چې زه په دې سکول کې د هر ماشوم بنتیه دې خیال ساتم د خپل بچی ماته نیم چپل لرکړی دي او لکه ما د پلاستیک راوړم که د سرمنی راوړم په دې ماشومان لور کوم چې دې خوشاله او دې مینه غوړي او مینه د ماشومان ورته دي.
کاری د سکول د پنځم ټولګي او زده کوونکی مشال خان وای چې سره د ملګرو چې سکول ته راځي نو ډیر ورته خفه لګي.
په دې کې هډ ماسټر پنسل ورکوي، شاپنر ورکوي، کارتو ورکوي، بوټان ورکوي، کپڑے ورکوي، بیکونه ورکوي او په دې کې استادان خټه سبق وای او زموږ یو کرامي استاد دا هم ډیر خپل سبق وای او به ټک باندې خلک کوي.
په داسې حال کې چې زیاتره سرکاري سکولونو باندې خلک دا نیوکه کوي چې د زده کړو معیاري ښه نه وي، ودانۍ کې اسانتیاګانې نه وي او د سرکاري سکولونو استادان په خپلو بچو په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. په دا اړه د کوکاری سکول هډ ماسټر محمد صدیق وایي
چې اول خو به دې هډ ماسټر به ځان نرو ماډل جوړې چې هغه به دې پټیم راځي د ټیم نمخ کې راځي چې دې ماشوم دا ونه زمان ماسټر زمو استاد زمانه لیټ راغی یو به موږ زنه دا کې مې وباسو د استاد چې غوړي کنه چې استاد دې به ماشوم نه ماشومان جوړي ځکه زموږ سره کې داسې ټیچرې کرامالي چې کم کار کړي داغه ماشومان چې ګندي اوب استاد په انګلیش هم خبرې کوي په کې چې زموږ سره پیسر رحمان ټیچر دې داغه ماشومان دي چې نه درې میشت موږ داخل کړی دي هغه په انګلیش خبرې کوي خبرې کوي او د استاد مینا دا او د استاد سره تربيت
د کوکاری د سکول هډ ماسټر او سکول خ کارکړدګي په سرکاري توګه هم ستاینه شوی او ورته د تعلیم مکمل خوا تعریفي سندونه هم ورکړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په خیبر ضلع کې د باړي سیاسي اتحاد لخوا د باړي په مرکزی بازار کې نن د امن پاسون په نوم یو جلسه وشوه چې په کې زرګونو کسانو ګډون وکړ. جلسې ته د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلیمان غړو هم ویناوې وکړې. په دغه موقع د باړي نه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالغني افریدي وویل چې صوبایي حکومت په د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اکتوبر په 11 بلل شوی قومي جرګې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې د باړي سیاسي اتحاد د امن پاسون په نوم د جلسو یو نوې لړۍ پیل کړې او دای اوله جلسه وه. بل خو د پاکستان حکومت او پوز په وار وار ویلي د خیبر په شمول د ټول هیواد امنیت ټینګولو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. د بلوچستان د هرنایی په شارګه کې د اسکرو په کان کې د وجل شو 15 مزدورانو مړی افغانستان ته استول شوې دي. په کوټه کې د بلوچستان د کان کیندونکو د ساتنې ادارې مشر سارون کې انسپکټر عبدالغنی شاوانی نن مشال لري تو ویل چې دغه مزدوران د ستمبر په 14 په کان کې د اکسیجن د کمښت له وجې مړ شوي وو. د مزدورانو د ټولنو مشرانو د کان کیندونکو په وینا خپګان ولې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې د ډیر باران امکان دی. او د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل په کار و چې یمن په دې پوه وي چې د اسرایلو په خاوره برید به ورته په لویه بیه تمام شي. نتنیاهو د کابینې په اونیزه غونډه کې دا هم وویل چې د اسرایلو په شمال کې روان حالات به همدغه شان جاري نه وي. په عین حال کې د یمن په شمالي برخو کنټرول لرونکي حوثیانو چې د ایران ملاتړ لري ژمنه کړې چې له فلسطینیانو سره د یکجهتۍ لپاره به په اسرایلو نور بریدونه هم کوي. د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته. روس او یوکرین د یو بل سباندې سلسل جنگی قیدیان خوشی کړی دي. د قیدیانو د تبادله د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب د خالی پورز ترسره شوه. په دې حق له تفصیل د سپی الله ستانک رپورټ کې اورو.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبې په ورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د شنبې په ورځ تایید کړ چې هیواد 103 پوځیان د روسیې له زندان راخوشي کړي. زیلینسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 20 افسران شامل دي. زیلینسکی د اوکراینی پوځیانو عکسونه خپاره کړي چې یو بل په غې کې نیولې او د موبایلونو له لارې له خپلو کورنیو سره غږیږي. زیلینسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشی شو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوسییټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشی شوی روسي عسکر وایي آرامی سا واخسته، پویګم چې کور ته بزم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. روسیا او اوکراین د عسکرو د تبادله یو نیورسته له هغه وشو چې په ورته یو اقدام کې روسیا او اوکراین د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبې په ورځ خوشی شوي روسي پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک په سیمه کې نیول شوي 103 روسي پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشي او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگی بندیان هغوی ته وسپارل شول. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشی شوي روسي سرتیري اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیري نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړونه د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبې په ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادله شوو جنگي بندیانو شمیر تر دې دمه 1940 کسانو ته رسیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو افغانستان ته دغه هیواد هغه وګړي چې په دې ورستیو کې له ایران او پاکستان ورستانه شوي یا سیلابونو او زلزلو ځپلي دی وای چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او د ژمي راتګ ته ډیر پریشان دي ځکه چې کوي خو ته سرپناه لري نو بلې خو ته د خوړو او دارو درملو له کمی سره هم مخامخ دي. مشال ریډیو په دې اړه د افغانستان د طالبان د حکومت د طبي پیښو په اړه متاثرینو ته د رسیدګۍ د وزارت او همداراز د والو چارو له وزارت سره رابطه وکړه خو غوی په دې حق لا هیڅ جواب نه دی ویلي. تفصیل په دې رپورت کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه شوي کډوال او د طبي پیښو له امله ځپل شوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه شول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
چې بټین دوی راغلی دی دلته دوی سرپناه نه لري، کور نشته دی، دوی د سخت مشکل سره مخ دي. کله دوی د سرپناه غو خوړل شنو دا ډیره خې ځکه چې د ماشومان دي تقریبا چې اته کسه پامل پاتې دي او دې کې واړه ماشومان هم دي جنوکیم دي نو زمي را روان دي یخنی ده او دا چې کورونه هم دلته نشته دي چې به ولونی سو یا په کرا باندې خو مشکله ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زورګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان شوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشان هاشان از دست دادن، شب و سرد است و روز گرم، طفلک هاشان بس مرض های مازد،
کورونا کرنیز اسمه که باغ ده کور وسایل هر چه مولا لاس هور کرل، شپا سرده و رز گرم وی طول و خلق و ماشومان بلا بلا ناروغه و لکه تبه، توخی، سردرد، سینه بغل شره پیدا کرده او پریخته شوی. ده طول و اندخمه هم داده چه ده جمعی نورین با تر ووری بیرخ موی که مونگ طول هم داست تر خیمولان ده پاتی شو ممکن ماشومان تر دې بدتر ناروغي باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورختونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي خبداوي چې همدا اوس دې خلکو لاسنیوي وکړي او وژغورل شي.
سکال په سرلی کې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیات او شدید سیلابونو په زورګونه کورنۍ لخپلو مينو بي ځای کړي او سلګونه کسان په کې مړه او زوبل سول. په هیواد دننه د اقلیم بدلون لامل د شدید ورختونو سیلاب بونو زلزلو او ګڼو نورو پیښو ترڅنګ سکل هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوشړل سول چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروال نه راکډوال شوی موږ د خیمه اوسیدونکو زیا خیمه کې اوسب وزیم نشته د راتلونکي ژمي ته ډېر په اندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه که نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چا دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناو او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مهال دي چې تازه نن یکشنبه د سپتمبر 15مه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په 12 ولایتونو او سلنګونو کې د تیزو بارانونو، تالنده برېښنا، بادونو او سیلابونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران ووري چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملی متر پورې وي. د بیان پر بنسټ د سلنګونو په شمول په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو د لګېدو خبرداری هم ورکړل شوی چې سرعت به یې په ساعت کې تر 70 کیلو متر پورې وي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بې ساري توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د خزو د سنگار د وسایلو یا سیمسیارایو پلورون کې وای چې اک یې بازارونه همداسې سړوي نو مجبور به شي چې خپل دوکانونه بند کړي. لبلې خوا خزه او جنکۍ چې د دې دوکانونو اصلي خریداران یا پیرودونکي دي وای په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورسته چې دند یې لاسه تللې دي او اقتصاد یې خراب شوی اوس د سنگار وسایلو د پیرلو یا اخیستو وس نه لري. نور تفصیل د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سنگار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې له کار او سوداګرۍ د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه 80% راښکته شوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
موش آرایشي توکې له ایران را وارده و. مخکې مو د 70 میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوي دي او خرڅلاو هم تر 80% راکم شوی ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې خو اوس بیکاره دي. نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که همداسې دوام وکړي موږ څه چې شاید هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دو پخوانی او پیرودونکو لړلې تقریبا 80% نور راایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خزو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم لودل جبری دی. موږ د سیمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او وې تړم او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم 2 لارې لرم، یا به په کور کېنم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې لبیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
که ښځینه وي او که نارینه وي هغه خپله ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو کولی مو شول چې په خپله دغه کومې اړتیاوې چې لږ ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښه وه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې کور کې نیول شوی یو. نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولای، خپل کوم اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولای.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سنگارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوي او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګار شوی، ازادي راډیو ته وویل
قبلا خریدان لوازم مهدوی
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیرته اسانه وو، لکه رنگ ناخون، لبسرین، میکاپ، زینې، کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته ارتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره لدی چې اداوي کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د ښځو د آزاده تګ راتک او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د ښځو او بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
په خیبر پختونخوا کې د خزانه مشیر مزمل اسلام ویلي دی چې په پیښور کې د نشیانو د علاج او بحالۍ لپاره 3.6 میلیونه یعنی 2.2 کروڑ روپۍ مختص کړي شوې دي. د سپتمبر په 12مه په پیښور کې د منشیاتو نه پاک پیښور د دریمې مرحلې په اړه یو غونډه شوې ده. د غونډې نه پس مزمل اسلام رسنیو ته وویل چې د دریمې مرحلې لپاره تیاریاں سرته رسول شوې چې د 2000 نشي کوونکو علاج به پکې کول شي. نو موري زیاته کړه چې د یو مریض په بهالۍ به په څلورو میاشتو کې 1,08,000 روپۍ لګښت کیږي. نور حال په خبر زمون خبریاله خالد نیاز راکوي.
د خیبر پختونخوا د خزانی مشیر مزمل اسلام دفتر لخوا په دې اړه یو ویډیو هم جاری کړی شوی دا چې پکې مزمل اسلام ویلی دی د پاکستان مستقبل ځوان کل سره تړلې دی، ولې نن سبا وخت کې ډیر ځوانان نشو کې اخته دي. د ویلی پیښور د منشیاتو نه پاکولو دپاره دا منصوبه د کال 2023 راهیسې شروع کړی شوی ده چې دا اوس دریمه مرحله ده.
انشاءالله صرف پشاور نہیں پورے خیبر پختونخوا کو ڈرگ
انشاءاللہ صرف پیخور نہ بلکہ ٹول و صبح بد منشیات نہ پاک و داد وزیر اعلی اعظم نے پدے باندھے بمخ کے قانون سازی ہم کو لیشی چکم خلق دی کاروبار کوی ہوی تے مرد سزا ور کریشی ایکسائز دا ہدایت جاری کریشی ودی چن نہ صرف نشو کے اختہ کسانو علاج دیو بلکہ دوے مرد تک کریک ڈاؤن ہم تیز کریشی ودی او چکم خلق پدی کاروبار کے ملوث تھی ہوی سردی سختی ہم موقع
اور یہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے.
نشو کی اختہ کسانو علاج او بحالی دپارا کارکون کی تنظیم دا دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن پروگرام منیجر طارق محمود مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی نشکون کی تنانو کی 80% شمیرا دا زوان کل دا چی عمرنا اتلسنا دیرش کالو مینس کی دی. دیوائی دا پی خبر لارو کسوبا اول دا گلنو دپارا زنگرتیا لرلا ولی اوز دلتا نشیان پا نظر رازی. طارق محمود وای کس هم دا خ منصوبه دا ولی د دې کسانو مکمل بحالۍ د پاره ضروری ده چې نشکی اختا کسانو کورنۍ په اعتماد کې واخیستې شي.
دا کسانو لپاره هم خپل پریکاشن میجر مرتي کدی دا غوته خیال ول په کور ول نه ساتي کمیونټي وته خیال نه ساتي آی دړو مرګور لا دړو دوستانو ته بار بار دي نو دوی دوباره ها خطرو کې بوج بیا بدا کیږي چونکه دا کسان چې کم یو دی چتای دا ټول په سټریټ دي نو دوی لپاره دا ډېر لازم نه چدی مور خپل رونه خیندې دي ټریس یور یو افیکټیو طریقې دا چې ټریس یور دی هغه ته حواله شور حکومت طرف نه پیړي سختي وشي فیملی سره چې تاسو به خپل مریضانو خیال ساتئ.
د ملګری ملتونو د منشیاتو او جرمونو دفتر کال 2006 راپور تر مخه پاکستان کې یو اتیاله کسان د منشیاتو استعمال کوي چې پکې هر کال د 500 تنانو اضافه کیږي. طبي پوهان وایي چې منشیاتو لوجې د انسان صحت باندې بد اغیز پریوزي او دوی د مختلفو ذهني او جسمانی ناروغو سره مخ کیږي. د پیښور لیڈی ریڈنگ ہسپتال ماہر نفسیات ڈاکٹر قاضی شہباز محی الدین ترمخا چې کوم خلق د منشیاتو استعمال کئی حغوی کی د نورو خلقو په نسبت د ڈپریشن رنز سیواوی. قاضی شہباز محی الدین وائی د نشو استعمال کون کی 80% خلق د یاداش کمی سره مخ کیږي او دی لوچی د خلقو کورنی جون هم سخت اغیزمن کیږي.
کم خاوند استعمال خزه مانه شکونه کوي، خزه استعمال نه خاوند مانه شکونه کوي، د تر ډیلوژن اف انفیدلیټی وایي. ټیک شو، نو دا سه کسان ته غوګونو کې اوازونه راځي، د ته خلق کاری نو منشيات استعمال سره اغه د فیملی پرابلمز ډیر سی واشي، طلاق ډیر کسانو ته وشي، پلاران چې د ماشومان کور نه وباسي. دا خو صرف مینټل هیلث دی، فزیکل هیلث باندې هم ډیر بد اثرات دي.
شنون کی لحاظ علی پدی اڑا مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی په خیبر پختونخوا کی د نورو صوبو په نسبت د منشیاتو استعمال زیات دی، ځکه دلته قبایلی سیمو کی د دې پیداوار کیږي او افغانستان نه هم دلته منشیات سمگل کیږي. لحاظ علی وای د منشیاتو مخنیوي د پاره ضروری ده چې دلته د منشیاتو ضد اپریشن وکړي شي او د نشئی موادو راتلل بند کړي شي.
بهترین حل ده چې دلته د منشیاتو په ضد باندې د څنګه رنګ چې سرکار اپریشن کوي داسې نه جامع اپریشن وکړل شي، د نشئی موادو راتلل بند شي او ورپسې د دې ریهابلیټیشن سنټر د سرکار ځای په ځای باندې جوړ په مستقله توګه یو او ورسره د معاشره مختلف خلق او طبقات په دې خپل په اعتماد کې واغستل شي او سلورم په دې اخلا سزاګانې د سخت نه سخت کړل شي. او خو زما نه دی خیال عمومی توګه دا سیزونه د پروجیکټ تر حد پورې وي چې پروجیکټ ختم شي نو بیا دا سیزونه هم ختم شي.
د نړیوال بانک کال 2019 راپور تر مخه د پاکستان تعلیمي ادارو کې 63% ځوانان د نشه یي توکو استعمال کوي، ولی طبی پوهان وایي اوس دغه شمیرو کې تر ډېره حده زیاتوالی راغلی دی او زیاتره زده کوونکي آیس نشه کوي چې خصوصي پاملرنه ورته پکار ده. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونځې خبرونې
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونیمو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په دغه صوبه کې له 1.5 لک څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. حکومت په عین وخت کې ویلي چې د تعلیم محکمې یو کمپاین پیل کړی چې هدف یې سرکاري سکولونو ته د ماشومانو داخلول دي. حکومت زیاته کړې چې 400 څخه زیات بند سکولونه یې بیرته فعال کړي دي. د دې ترڅنګ حکومت فیصله کړې ده چې له 100 څخه زیات نوي استادان برتی کړي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې د صوبې د تعلیمي حالت ښه کولو لپاره باید نصاب بهتر او چارواکي وهڅول شي چې خپل ماشومان هم په سرکاري سکولونو کې داخل کړي. تفصیل له کوټې زموږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د سکول څخه د باندې دي. د خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12 نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوي د سرویته کړې او ویلي دی چې محکمه تعلیم په دې وروستیو کې 400 بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي. د دې وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې هغه غواړي چې د صوبې 90% سکولونه سم د لاس خلاصي او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نشي.
میرے لیے کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے کہ ہم نے 400 سکول کھول دیے.
زما لپاره دا کامیابه کیسه نه ده چې موږ 300 سکولونه خلاص کړل. کامیابه کیسه ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاصي. یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاتې وي.
ایک بھی ایسا سکول نہیں ہونا چاہیے کہ جو بند.
علاوه وزیر سیاست کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودی او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې 10,000 استادان باید د کنټریکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې د سوري د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به 1.5 لک ماشومان په سکولو کې داخل کړل شي.
موږ ټارګټ ته دی فلال کوټه ډیسټریکټ کې د کمی اندازې مطابق 1.5 لک کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرست ټایم کې سکول نشي اکوموډیټ کولای تعداد زیات دي نو په سیکنډ شفټ کې موږ به کار کولای شو. څنګه سی ایم صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې بجای د دې چې صرف کوټه پر محدود کوي دا کمپین دی اکراس د بورډ کر د صوبه کې کیږي. نو تر دسمبر پورې سی ایم صاحب دا ټارګټ ورکړي وایي زه چې کم از کم 90% سکول فنکشنل غواړم.
بلخواد بلستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سراته وویل چې په صبح کې د تعلیم د وجې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدیدو علومو په برخه کې تربیه وسي.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفاید دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وي، ډېر کم سیلری وي، د هغې سلیبس کورسونه هم بدل وي. خو البته سرکاري سکولونه زیات چیک واړي، د هغې حاضري، د استادانو پرفارمنس، د بچانو چې کوم کوالټي ایجوکیشن دی هغه انشور کېدل غواړي. لیکن پرایمري سکولونو کې زیاده توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي، او هغه ټول سرکاري ملازمین، پروفیسرز، افسران مجبور دي چې خپل بچان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي، هغه له وجې بلته زیات چیک وي.
تر ډول په کوټه کې د بلوچستان بریال سید علي شابه وایي چې د تعلیم وزه تر هغه وخت پورې نسمېدلای چې تر څو د په خبره د حکومتي افسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نسي.
سوال دا دی وزیر اعلی صاحب، بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، د سیکسي ایجوکیشن بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، او بیا ته په خپل سرکاري استادان راوخه، دا غو بچانو په سرکاري سکولانو کې سبق نه وایي. دا هسي اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده. د تعلیم د بهتري یا د کم چې د سکول سره د باندې کښنیان دي، دا غو بیرته سکولو ته راوستلو ما ته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
بلې غاړي ته د محکمې تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 542 سکولونه بند شوي دي. په رپورټ کې زیاته شوی ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت و 14,000 نوو استادانو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو. د مومندو زده کوونکو تنظیم د ستمبر په 14 په بارا مومندو کې په خپل سټډي سرکل په دریو موضوعاتو خبرې کړې دي چې پکې قومي وسایل، امن او د جنکو تعلیم شامل وو. د غونډې ګډونوالو په وسایلو اختیار د ټولنې د پرمختګ لپاره ضروري وباله. دوی زیاته کړه چې عصري تعلیم د ټولنې ضرورت دی، او په تیره د جنکو لپاره د تعلیمي سهولتونو په برابرولو کې د حکومت ترڅنګ ټولنې ته هم خپل رول لوبول پکار دي. په دې حق له تفصیل د شانواز ترکسي رپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند علماو د څانګې د مرکزی کمیټې غړي مولانا خانزيب ویلي، تر هغې چې په خپلو وسایلو د اختیار نه وي، هیڅ کله قام ترخي نشي کولی. نوموړي د ستمبر په 14 د مومندو په ناقی کې د مومندو د زده کوونکو د اتحاد لخوا د جوړ شوي سټډي سرکل په دوران د دې پوښتنې په ځواب کې چې وسایل ګني څنګه قامې کیږي زیاته کړه.
نو چې خاور آبادو د هغې اختیار به بیا اخیستل غواړي، وسایل به اله قامي کیږي.
بې اختیاره قانونه چې کوم دی کلم په وطن کې امن نشي راوستلی.
دغه غونډه چې دغه اتحاد جوړه کړې وه، پکې د محمود مختلفو فکر لرونکو ګډون کړی و. د سرکل عنوانونو کې وسایل څنګه قامي کیږي، امن به څنګه راځي، او د جنکو تعلیم ولې ضروري دی شامل وو. دغه سرکل یا غونډه کې تر ټولو زیات بحث په وسایلو وشو. مولانا خانزيب تخول تر هغه چې خپل وسایلو کې څوک ته هر ګرځي، نو دغه ټولنه بیا ماته دوړخت زی.
د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د شام او د یمن نه زکات او ټیکسونه والي نور ولېګل. عمر سیب حکم ور ولېګو، ویل د یمن او د شام ټیکسونه دا په شام او یمن ولګو، مال یې مرا لېګا. دا حق لوم به د هغه شارې چې کمزه کې دا وسایل پیدا شي. 800 میگاواټه بجلی به جوړ شي، 2500 میگاواټه بجلی چې کوم دی د شپېتو کالونه د مومن په خاوره جوړیږي. د مومن ټول ضرورت چې کوم دی 15 میگاواټ لري، او تا ته 1 میگاواټ نه ملاویږي.
مولانا خانزيب د هرې موضوع یا عنوان د جواب سره شرعي او تاریخي دلیلونه هم وړاندې کول، او بیا ځینې تاسې پوښتنې چې ګډونوالو کولې د هغې ځوابونه هم ورکړل. د دغه غونډې تر ټولو اخیری موضوع د جنکو د تعلیم ضرورت و.
اسلام په نظر کې علم، تعلیم، زده کړه دا په هر بشر باندې حق دی، که نارینه ده که زنانه. علم که دینی ده که دنیاوی ده علم دی. اسلام په نظر کې ردی تفریق نشته.
دغه غونډې یو ګډونوال فضلي ودود صافي مشال رډیو ته وویل، دی همیشه داسې غونډو ته ورځي، او دی ګڼي چې ګنې دغه د زده کړو ویډیا ښوونځي دي. د په داسې غونډو کې شریکو شیو باندې غږ هم وکړو چې هغوی دې له داسې ځایونو اورېدلې خبرې حجرو، جوماتونو او کورونو ته ورسوي.
چې چرتم د ملګرو سره کینی چې اغه نور غپولی اغه غپولی چې د اغه نه ماشی ته پیدا نوي نو په کار د اغه په ځای دیو په دې وسایلو باندې خبرو کی په خپل اختیار باندې خبرو کی د پښتنو په حقوق خبرو کی د پښتنو په بیداری باندې خبرو کی نو دا به کم دی ماشی ته کم دی لازمی یو مثبت سوچ ورکي ماشی ته به کم دی پیدا ورکي
دغه غونډه چې ماس په خینه وخت شروع شو تر ما خمروانه و دغه غونډه کې د محمدونو د اسمبلی په خوانی غړي نثار مومن د محمد وکیلانو د سکولونو استادانو او مختلف فکر لرونکو هم ګډون کړو ګډونوالو سوالونه هم وکړل او مولانا خانزیب یې ځوابونه هم ورکړل شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی موبجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو